د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی ای ریډیو ډیر وقدر منو اوریدونکو سړی مشه په خیر راغلی نن د ګولیا دوشنبه ورځ د نوومبر اوله نیټه ده چې د لړم میاشتې لسمې نیټې سره برابر ده وخت شوی دی په پیښور کې د مازیګر شپږ په کابل کې د مازیګر پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار نهه بجې په دې خبري خبرونه کې زفوات لامی ستاسو کوربه یم او اول هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته د پاکستان د مرکزی حکومت او د لا قانون ګرځول شوی تحریک لبیک ډلې ترمنځ په نوې لوزنامې تنقیدونه بل اړخته د تحریک لبیک پلویان د جی ټی روډ نه لری شوی خوای چې د خپل مشر صاد رضوی تر ازادۍ دوه پوري بعد د پنجاب وزیر آباد کې پرلت کوي پاکستان پریس فریډم یا پی پی ایف تنظیم وايي هیواد کې د صحافیانو د زورول کېدو پیښې او په اظهار رائے باندې پابندۍ سیوا شوې دي دا تنظیم وايي چې خبري اعلان پاکستان کې د آنلاین بریدونو ښکار هم شوې دي او د ملګرو ملتونو په ملاتړ برتانیې په ګلاسګو ښار کې د نړۍ د سلو مشرانو او استادو په ګډون د موسمي بدلون په اړه اهم کانفرنس د برتانیې وزیر اعظم وايي د موسمي بدلون په اړه فوري اقداماتو ته ضرورت دی او سم پر خبرونه پاکستان کې د مرکزی حکومت او لا قانون تحریک لبیک ډلې ترمنځ د نوې لوزنامې د اعلان نوروسته د زرګونو پښمیر د لا قانون ډلې کارکونان د سړکونو نه پاتېدلي خودي هلته اوس د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې د لوبو یو میدان کې راغونډ شوی او وايي څو چې مشر یې صاد رضوی لقید نه آزاد شوی دوی به په لټه دوام ورکوي بل اړخته مخالفه ګوندونه د حکومت دی وی لا قانون ډلې سره د لوزنامه په قانوني حیثیت سوالونه راپورته کړي او د خفیه لوزنامه عام کول غوښتنه هم کوي د اتوار په ورځ مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ مذاکراتو کې د اسانیو برابرولو دنده ورسپارل شوې و د دې معاهده اعلان کړي دی خود شوی تړون جزئیات میډیا ته نه دی خودلی مفتی منیب الرحمن وایي ضربه اولس د دې تړون مثبت اغیزې په خپل سترګو وویني حکومت تندرو ډلې تحریک لبیک سره دا معاهده په داسې حال کې کړی دی چې څو ورځې وړاندې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري ویلی وو ریاست به دغه تندرو ډلې ته ځان تسلیم نکړي او د تنظیم سره به اوس داسې چلند کیږي څنګه چې ریاست یې وسلوالې ډلې سره کوي د مطبوعاتو د ازادۍ او جرنالستانو د حقونو او اظهار رائے د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارو ویلي په پاکستان کې روان کال او په تیرو دریو کلونو کې په ځانګړي ډول جرنالستان آنلاین یا د انټرنیټ د لارې ضرورول شوی دوی ته دړکې ورکول شوی وهل شوی ټکول شوی بریدون اور باندې شوی او مقدمه اور باندې درج کړی شوی دی د پاکستان پریس فریډم یا پی پی ایف نومې ادارې ویلي پاکستان کې مطبوعات په سختو حالاتو کې کار کوي او دغلت د هر لوري نه په صحافت بریدونه کیږي پی پی ایف په کال 2021 کې په پاکستان کې د صحافیانو ځورولو په اړه جاری کړی ریپورت کې ویلي په ملک کې د صحافیانو اغوا کول او وهلو ټکول او نیول او ځینو نورو پیښو کې د وژنو پوری بریدونو دوام درلود او ورسره د ټولنیزو رسنیو د لارې هم صحافیان د آنلاین بریدونو ښکار پاتې شوي دي د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې له ګواښ سره مخ افغانانو سره د 50 میلیون پاوند مرستې اعلان وکړ نو موري زیاته کړي چې له خطر سره مخ افغانانو په ځانګړي ډول د خزو او جنکو سره مرسته د ټولو ذمہواری ده د برتانیې وزیر اعظم پروند اتوار ریاکشن به پورس په اټلی کې د جی 20 ډلې د هیوادونو د غونډې په محل په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې دا زموږ ذمہواری ده چې افغانستان کې له هغو کسانو سره چې د طالبانو د رژیم کې له خطرې سره مخ دي په ځانګړي ډول خزو جنکو سره امداد وکړو ښاغلی جانسن ویلي چې هیواد به په دې برخه کې 50 میلیون پاونډ ځانګړي کړي هغه د جی 20 هیوادونو نه وغوښتل چې په خپلو ترقیاتي پروګرامونو کې د خزو جنکو حقونو ته لومړیتوب ورکړي بل اړخته د طالبانو حکومت دوه ورځې مخکې یو ځل بیا د امریکا او نور ملکونو نه وغوښتل چې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني کنه نو دا کار به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته هم ناوړه عواقب ولري دا وی وی ډیو ده نندو ګل یادو شمې پوره د نړۍ د سلونه زیاتو مشرانو او اساسو په ګډون د موسمي بدلونونو په موضوع باندې یو اهمه غونډه جوړیږي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ دا نړیوال کانفرنس په دوه هفتې وي او هغه کې به د فضا د کاربن کچې راټی چولو د پاره د ملکونو ژمنی او همداراز ترقی پذیر ملکونو سره د موسمی بدلون د اثراتو په وړاندې د مقابلې د پاره مالی مرستې کولو باندې بحثونه وشي. تمکی د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن چې د سکاتلند په گلاسګو ښار کې د دې ناسې کوربه دی د موسمی بدلون په وړاندې د فوري اقداماتو په ضرورت ټینګار وکړي. د گلاسګو د نړیوال کانفرنس ته مخکې په ایټلی کې د جی 20 هیوادونو مشانو هم په خپل غونډه کې اتفاق وکړ چې د زمکه د تودیدو د مخنیوي لپاره باید پرمعنه او اغیزمن اقدامات وشي، خو دا چې څه باید وشي په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی. د جانز هاپکینز پوهنتون د کورونا وایرس مطالعاتو مرکز وایي تیرو دوو کلونو کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبال عمل د مړو شویو تنانو شمیر د 15 میلیونه نه واوښت. یاد مرکز نن د ګولیا دوشنبه پوره سهار وختي رپورت ورکړی چې د کورونا عالمی وبال کبله تر اوسه 15 میلیونه او 345 کسان مړ شوي دي. صرف څلور میاشت مخکې دا شمیره 4 میلیونه ته رسیدلې وه. او روسي خبردار چې د ټي 20 په نړیوال کپ کې پسلغه چې افغانستان نامیبیا ته کلاکا ماته ورکړه، سبب د پاکستان ټیم د نامیبیا په وړاندې لوب وکړي. بل اړخ ته د هند د کرکټ لوبډله چې تکړه لوبډله یادېدله، دوه سیالۍ کړي او دواړه یې بایللې دي، چې دې سره اوس هند کې دا تشویشونه پیدا شوي چې آیا هند به وکړي شي سیمی فاینل ته ورسي او کنه. هند په خپل لومړی سیالي کې د پاکستان نه او په یم لوب کې د نیوزیلند نه ماته وخړه. هم ته اوس درې نورې سیالي پاتې دي. په 3 نوامبر د افغانستان، په 5 نوامبر د سکاتلند او په 8 نوامبر د نامیبیا لوبډلې سره مخامخېږي. په ګروپ بي کې شامل لوبډلو کې به دوه لوبډلې سیمی فاینل ته رسیږي، او په دې ګروپ کې دا وخت پاکستان په اول لمبر او افغانستان په دویم لمبر دی، خو لوبي لا پاتې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د مرکزی حکومت او لا قانونا تحریک لبیک ترمنز لوزنامه د اعلان وروسته د پنجاب وزیر آباد سیمه کې د زرګونو پښمیره کې د لا قانونا ډلې کارکونان د سړکونو نه پاسېدلی، خو دوی د غلطه وست د لوبو په یو میدان کې راغون شوې دي. بل اړخته مخالفه ګوندونه د حکومت د یو لا قانونا ډلې سره لوزنامې په قانوني حیثیت سوالونه راپورته کوي او د خفیه لوزنامې عام کولو غوښتنه هم کوي. د ریوه خبریال پیر ولایت چاپی تفصیلی رپورټ راکوي.
د حکومت او لا قانونا تحریک لبیک ترمنځ لوزنامې د اعلان وروسته د سرخار، اسلام آباد او پینډه انتظامی تړل شوي روډونو د تګ راتګ لپاره پرانستې دي. تیر ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د رویت اعلان کمیټې پخوانی مشر مفتی منیب الرحمن د مرکزی وزیرانو په موجودګۍ کې د حکومت او لا قانونا ډلې ترمنځ د لوزنامې اعلان کړی و. خود مفتی منیب الرحمن په سالسه کې شوې دغه لوزنامه لا تر دې دمه خفیه ساتلې شي. مفتی منیب الرحمن دا دړکه هم ورکړې چې احتجاجي مظاهرچیانو سره بې لوزي وشول او دوی بیا د لوی طاقت سره میدان ته راتلې شي. د مخالف پیپلز پارټۍ د سینټ غړي مصطفی نواز کوکر د حکومت څخه لا قانونا ډلې سره شوې لوزنامه عام کولو غوښتنه کړې ده. نوموړي زیاته کړې د پاکستان ولسته معلومېدل پکار دي چې ریاستي او شخصي املاکو ته زیان رسون کې تندره وډلې کم شرطونه منلې شوې دي. هم د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکو د سنټ یو بل غړي په لوشا بهرام هم په لوزنامه ټکونه کوي او دا د پاکستان لپاره زیاني بولي.
تمام تماشا اتنے دن مچا اور ایسے ماحول میں مچا کہ جب وہ اسٹیٹس والا جو معاملہ ہے وہ آگے ہمارے پیلے پڑا ہوا ہے.
آگے ویل دا بدا مرغ دے لوزنامے سر پنڑے کی دا پاکستان بد انظور مخیطہ تلے دے. او دا په یو داسې وخت چې د روپو غیر قانوني انتقال مخنیوي نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف لا اوس هم د پاکستان نوم خل نوم لړ کې ساتلو پریکړه کړې ده. بل وی مخالف مسلم لیگ نواز ګوند د سنټ غړي اعظم نذیر تارڼ بیا د حکومت دی او لا قانون اډل سره لوزنامې په قانوني حیثیت هم سوالونه راپورته کوي.
مطلب
یو خواخو تحریک لبیک لا قانون ګرځوي او بل اړخ ته د یاد تندرو ډله سره مذاکرات او لوزنامې هم کوي. سرګند دیوی تحریک لبیک د خپل گرفتار مشر سعد رضوی د رهایۍ او فرانس کې د پیغمبر اسلام خاکی خپرېدو په ضد د پاکستان د فرانس د سفیر اوښکلو غوښتنه کوي او مفتی منیب الرحمن د لوزنامې د لارې د فرانس د سفیر د بې دخلۍ او پاکستان کې د فرانس د سفارتخانې تړلو په هکله معاملات سرته رسېدو پخلی هم کړی دی. سرګند دی وړاندې د پاکستان سیاسي او عسکري قیادت د لاکارون ډلې دغه شرطونه ناجایزه او د ملکی ګټو په ضد ګرځول او په دې اړه څېړونکو ایاز امیر صدا سوای
اور ٹی ایل پی کے جو لیڈر ہیں ان کے بجائے نام ان کے کیا ہوتے؟ کوئی سردار نوروز خان ہو جاتا، کوئی اکبر بگٹی ہو جاتا تو بتا دیتے کہ ریاست کے ریٹ کیا ہوتی ہے.
اغوویل که احتجاجی پر لد پنجابی و سخدریز ڈلی پا زید علی گلی خکار بلوچستان کم یو کام پرست لیڈر کلو نو بیا با هر چا کتلو چی دا پاکستان ریاست خپلا واگداری سنگا پا زیکاولا. بل اړخته د لوزنامې عملی کولو لپاره اعلان کړی شوی حکومتي کمیټې مشر او مرستیال مرکزی وزیر علی محمد خان نن ماسخوتن لاهور کې د کمیټې د دویمې غونډې کېدو پخلی کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وکی. تحریک لبیک پاکستان ډلا چې یو غیر قانوني ډلا په پاکستان کې ګرځولې شوې ده، د دې اهداف څه دي او دغه ډلې څنګه دومره زر سیاسي طاقت او واک ترلاسه کړو؟ په پاکستان کې سړنکاران وایي چې دغه ډلې پلویان چې د پنجاب د کمو علاقو نه دي، هلته کې زیاتره خلک د اسټابلیشمنت پلویان دي او دا ګمان هم کیږي چې هم اسټابلیشمنت د ټی ایل پی یا د تحریک لبیک پاکستان ورشا لاس لري. هم په دې سبب باندې په 2013 کې په انتخاباتو کې د غډلې د 2 میلیونو نه زیات ووټونه ترلاسه کړي وو. د ډیو خبريال ارشد حسین په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت راکړي.
لا قانون تحریک لبیک پاکستان په بنیادی توګه د بریلوی مکتب فکر لرونکو ډله ده. دا ډله کال 2015 کې خادم حسین رضوی جوړ کړې وه. څوک چې کال 2006 نومبر کې مړ شوی، د دې تنظیم په پلویانو کې زیاتره هغه خلک شامل دي څوک چې په ختم نبوت باور لري او غواړي چې په هیواد کې شریعت نافذ کړي. تحقیقکار او په پاکستان کې د مذهبي سیاسي ډلو په ارتقا جوړ نظر لرونکي سیړنکار سبوخ سید وایس اف امریکا ډیوا ته وایي دا په بنیادی توګه یو حادثاتی پارٹی ده او د دې د جوړخ بنیادی سبب کال 2014 کې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر په قتل کې تورن تن ممتاز قادری ته د سپریم کورټ لخوا د مرګ سزا ورکړې کېدل ګرځېدلې وو.
لیکن سترونګ هولډ تو زیاده تو ان کا لاهور میں جہاں پر ان کا مرکز ہے، لیکن جی ٹی روڈ آپ اس کو ایک سٹرانگ ان طرح کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جی ٹی روڈ پر جو تاجران ہیں وہ بھی انہیں سپورٹ کرتے ہیں اور جی ٹی روڈ پرانا ایک بڑا خاص مزاج رکھتا ہے، یہ پرو اسٹیبلشمنٹ بیلٹ ہے سارا جی ٹی روڈ.
هغه وایي د دې ډلې مضبوط مرکز لاهور دی او د دې په پلویانو کې د پنجاب د جی ټي روډ په اوږدو کې د پرتو سیمو خلک شامل دي. څوک چې په تاریخي توګه د طاقتور پوځي اسټابلیشمنت د پلوي توپ مزاج لري. د کال 2013 په انتخاباتو کې لا قانون تحریک لبیک پاکستان تر 2.2 میلیونه پورې ووټونه اغستي او دا په سن اسمبلی کې هم 2 چوکۍ لري. له دغه انتخاباتو وروسته په پنجاب کې دا ډله د دریمې لوی سیاسي مذهبي پارټۍ په حیث خیتا راغلا. کس هم د دې ډلې د بنیاد تیګه کال 2015 کې ایښودلې شوې وه، خو دا په لومړي ځل کال 2018 کې د پنډې په فیض آباد سیمه کې د هغه وخت د حکومت پر ضد د احتجاج په محل ډېره راښکاره شوه. په دې ډله باندې د پوځي اسټابلیشمنت د پلویتوب تورونه لګي او د پېښور پوهنتون د جرنالیزم د څانګې استاد او کالم نګار سید عرفان اشرف وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي دا تورونه ډېر بې ځایه نه دي.
څو کاله پهل د ټی ایل پی کارکنان راغلو په اسلام آباد کې درنا وکړه. هغه درنې نه بعد د ریاست چارواکیو باقاعده هغو کې پیسې تقسیم ولې هغه خو واضح ده ټولو په مخ. دین علاوه د قاضي فیض عیسی فیصله تاسو وګورئ، دا خو مونږ نه وایو، دا خو ګوره عدالتونو وویلو سره دلته کې دوی په شا باندې څه کوم قوتونه ولاړ دي، که هغوی قوتونه دی نه په شا شي نو کم از کم د دوی به دا مظاهره او دا پورا سټیټ یې څه کوم ټاپل کړی ده یا پورا ژوند یې مفلوج کړی ده، دا به ختم شي. قاضي عیسی ته څوره سزا ملاو شوه، دی هم دا ثابتېږي چې سټیټ ته کوم د دوه خلکو نه په شا کېږي نه، بلکې سټیټ د خلک استعمالوي.
دې ډلې کال 2018 کې د هغه وخت د مسلم لیگ نون د حکومت پر ضد په انتخابي قانون کې د ختم نبوت په ماده کې د ترمیم پر ضد احتجاج کړی وو، او د دغه احتجاج په وخت د حکومت او د دې ډلې ترمنځ د یوې لوزنامې وروستو د قانون وزیر استعفا ورکړې وه. دا د دې ډلې د اسلام آباد په لوري اووم لوی لاریون دی، او سږ کال اپریل میاشت کې د واکمن تحریک انصاف ګوند حکومت دې ډلې سره د فرانس د سفیر د هیواد څخه د وښکلو لوزنامه هم لاسلیک کړې وه.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ، دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د بلوچستان په کوټه ښار کې د وفاقي حکومت لخوا د بدرګه کسانو د مندلو لپاره جوړ کمیشن خپل لسرزنی اورونه مکمل کړی ده، او د دې اورونه په موخه د 12 بدرګه کسانو د مندلو تصدیق شوه ده. د ډیوا خبريال حمید سمسور په تفصیلي ریپورت راکړي.
د مرکزی حکومت لوري د پرانستل سوی کمیسون مشري د بلوچستان د عالی محکمې پخوانی چیف جسټس قاضي فضل الرحمن کواله د کورونو چارو د وزارت لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل سوی دی لتیرو لوسو روزو څخه د کوټي د سیول سیکریټریټ په جمالي اډیټوریم کې پر لپسې د بيدرکسو خلکو د قضیو اروېدنه کوله، چې له جملې څخه په اخري ورځ باندې هم د یو لس کسانو د قضیو اروېدنه وسوله. د کورونو چارو وزارت ویس د بيدرکسو کسانو د چړونو کمیسون د لسو ورځو په جریان کې د یو سل ولس کسانو د قضیو اروېدنه تر سره کړله. په دې ترڅ کې د دوه لس بيدرکسو کسانو د راخوش کېدو په خلای وسو، د دوه تنو بيدرکسو درک ولګول سو، او دغه ډول د دوه کسانو قضیه د بيدرکسو لومړی ځخه لپیرس ځخه ویستل سوالي. د بلوچستان د بشري حقوقو د سازمان غړی شمس مندوخیل په دې باب ویایي،
د چاسي بچان ورکتي پلرونه ورکتي دا کیسونه کوي، لیکن د تر خاص نتیجه څه داغه توسو پوری نه دراوتلی. د چا میسنګ هغه په دوی باندې باور نه کوي، هلته هیرنګ لپاره دوی نور عام خلک سي هغه نه ورایله کوي. بشري حقوق سي کومې ادارې وي هغه باندې سي هغه نه ورزي، د نور داسې څوک خلک ورازي، او دا دولس خلک سریاسي دا د کم ځای دی اوپن هیرنګ وکي د خلکو واوري، او په ډیسټریکټ لیول دی خلکو ته د خوف نور پیدا کوي سي هغه ویراج او نه ورازي. ډېر غټه
په بلوچستان کې د بيدرکسو خلکو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن هم و دغه کمیسون ته نه حاضرېږي. دوی ادا کوي چې دغه خپلواک کمیسون نه دی، دا د حکومت په خوښه باندې چلېږي، خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وی چې د بيدرکسو خلکو کمیسون په پتیرو درو کلو کې وسلور سوته نږدې کسان راخوش کړی دي. د کورونو چارو د وزارت لوري دا نه دی ویل سوی چې دا کسان څوک د کم ځای دي، کله بيدرکسو دي، چا بيدرک کړی وو، هیڅ ډول تفصیل نه دی ورکړی. د بيدرکسو خلکو د قضیه دار ویدنی وزای ته هم و خبری رسنیو او نورو خلکو ته د تاګ اجازه نه وی، یوازې د کورونو چارو د وزارت لخوا ځخه دوی ته معلومات ورکړي. ولکجی وایس پار بلوچ میسنګ پرسن ادا کوي چې دلته په زرګونو کسان بې درک دي. دوی د دې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارو باندې اچوي، خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي. حکومتي چارواکي بیا چې ځینې خلک دلته په پاکستان کې د چین او د پاکستان د اقتصادي رادارۍ د لوی لارې پروژه ناکامه کول غواړي. حمله دې کبل دوی دلته پر امنیتی سرتیرو د چین پر وګړو سیپیک په شاو خاصمو کې امنیتی وز خرابوي. حمله دغه سبب د صوبې په لورو پروتو سیمو کې د حکومت لوري عملیات هم روان دي. یو ونی لمخ په بلوچستان کې د سی جی ډی په دوو بیلابیلو عملیاتو کې 15 کسان وژل شوی وو. حکومتي چارواکو ادعا کړې وله چې دوی د لغوسو بلوچ وسوال سازمانونو سره اړیکې درلودې. د دوی مړی اوسم په روختون کې پراته دي. تر اوسه پورې پیژندګلوي نه ده سوې. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva. د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. یوې پاکستانی خزی پیښور های کورټ ته خواست کړی دی چې د پاکستان شهریت قانون خزی او سړی پاکستانی کې فرق کوي او د قانون دغه متعلقه شکتی غیر آئینی وګرځول شي. د پاکستان سټیزنشپ یا د شهریت قانون تر مخه که پاکستانی سړی غیر ملکی خزی سره واده وکړي نو د پاکستان شهریت ورته ورکړی کیږي، خو که پاکستانی خزه غیر ملکی سړی سره واده وکړي نو د هغې خاوند ته بیا د پاکستان شهریت نه ورکړی کیږي. د ریوه خبریاله صادق قاسم شاپی تفصیلی رپورټ راکړي.
د پیښور های کورټ کې سمینه روحي نومې یو پاکستانی خزی عدالت ته خواست ورکړې د ملک د شهریت یا د تابعیت د کال 1950 قانون د پاکستانی خزو سره تفریق کوي، ځکه دا قانون دی غیر آئینی او غزول شي. د سمینه روحي وکیل سیف الله محب کاکا خیل وی وی دی وته اول د دغه خزی خاوند یو افغان وګړی دی او کویت کې کار کوي او کال 1950 کې هغه سره واده کړې. د پینزو ماشومانو د غمور خپل خاون سره ځکه نشي ملاوي دي چې هغه ته پاکستانی ویزا کې مشکلات دي. سیف الله محب کاکا خیل اول
په دې کې موږ دا قانون چیلنج کړی دي چې یو خزتا چې کوم یو پاکستانی سټیزن سره وادو کی نو هغه ته چکل نشنلټی ملاوي دي شي نو یو میل چې نو هغه یو فیمیل پاکستانی سره وادو کی نو هغه ته ول نشي ملاوي دي. بودی گراوند باندې موږ دا چیلنج کړی دی. زبونګه عین آرټیکل 25 دا وای چې هر یو شهري چې دنا غا برابر دی او یو شانس لوک بو سره کیږي نو دا آرټیکل 25 خلاف ورسیم دا.
د ډان رسپانی سره کارکونکو په قانوني امر لیکوال او خبريال وسیم احمد شاوای د پاکستان شریعت دغه قانون کې دا مسله خوشته او وفاقي شری عدالت هم سکاله وړاندې په دې حق لویلو چې دا یو امتیازي شیک دی.
د دې کې شریعت کورټ فیصله راغلی دا خو سرکار چې دی هغه باندې لکه مختلف وجوهات باندې تاسو ویل شي چې یا باندې کې یا دغه کې چې اوس موږ ګورو دا روسته لسپینځلس شلکاله پاکستان کې خپل حالات ټیکنو نو دا ګومان بیا کې دوه چې دا سکیری شي چې ځینی شرپسند عناصری هغه دلته ودونه او کې او دا پاکستان شهریت اخلي نو دې د وجدې دا ایکسکیوز ورکول او چې موږ دا فلحال نشو امپلیمنٹ کوله نو اوس قتل دادی چې های کورټ باندې په حق لبیا مخکې تاسو فیصله کوي.
د خزو د حقونو لپاره کارکونکو خورشید بانو هم وایي د پاکستان شهریت قانون د غشک خزو او سړو سره برابر سلوک نه کوي او د خزو د آئینی حقونو سرغړونه ده په کار ده دی کې ترمیم شي.
نو داسې قانون مونږه د 52% خواتین آبادی ده نو زما اوپینین ده چې د دې قانون بدلولو ډیر زیات ضرورت دی. د باندې کار کولو ضرورت دی. داسې قوانین هغه چې حقوق کې او برابري حقوق نه ورکول شي هغه چینج کولو پکار وي.
د پیښور اعلی عدالت کې دغه خاص ورکونکي وکیل سیف الله محب کاکا خیل وویل دوی د پاکستان دغه عدالت نه د پاکستان شهریت دغه قانون سیکشن 10(2) چې د پاکستانی خزو او سړو دواړو سره برابر سلوک نه کوي امتیازي شیک وګرځوي او د عدالت لخوا دغه قانون دغه شیک غیر آئینی وګرځول شي. او هغه ویل حکومت هم د دې قانون عملداري سره د هغه ټول نړیوال بشري حقوقو او د برابر انساني حقوقو قوانين او د ملکی آئینی قوانینو خلاف ورزي کوي کوم دا داوا کوي چې یو کسر به هم د سین په بنیاد تفلیق نکړي. سادیہ قاسم شاہ، وی او ای ڈیوا، پیخبر.
بخښه وه د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونو لځې ورکړې دغه تفصیل به تاسو ته د ډیوه همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
په افغانستان کې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه پس د انساني خواخوږۍ شتون د په لویه کچه راپورته شوې دي او عالمی امدادي ادارې او ملګري ملتونه برابر دا خبرداري ورکوي چې په راتلونکو سخت جمی کې به د خوراک د کمی له سببه د لکونو افغانانو خصوصا د ماشومان سرونه په لویه خطر کې پریوزي. افغانستان ته د انساني خواخوږۍ او د نورو کارونو د پاره د ورکیدونکو امداد په موضوع د فرانس مشهور اخبار لیماند خپل یو تفصیلي اداریه تحریر کړی دا د اداریه سرخط ته موږ له افغانستان له ورکیدونکو امداد له سیاسي حیثیت ورکول نه دی پکار. لیماند د خپل ادارې په شروع کې لیکي چې په کابل کې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه پس امریکای او یورپ په افغانستان باندې مالی امداد بند کو او هم د دې له سبب افغانستان اوس د قات خطرې سره مخ دی. د دې سنگینو حالاتو پر وړاندې کې افغان اولس سره د امداد کولو لپاره د فوري او هنګامي لارو چارو رايستو اجت دی. لیمان خپل اداریه کې زیاتۍ چې افغانستان کې جنگ خو ختم شوه دی خو د خلکو ستون ځنه دي ختمي او خطرې ورستر ورده په زیاتۍ دودي. د ملګرو ملتونو د خوراک او د زراعت عالمی تنظیم په 25 اکتوبر جاری کړی خپل یو ریپورت کې ویلي دي چې د عالمی مالیاتی ادارې IMF او د ملګرو ملتونو د تخمینو مطابق د افغانستان نیم په نیمه آبادی به چې 2 کروڑ نفر جوړیږي د قات خطرې سره مخ کیږي. اخبار لیکي چې د کلونو کلونو راسي د انختی جنگ او د جنگ د لاسه د لکونو خلکو د بیکوره کېدو او د لاندې باندې قدرتۍ افتونو لوجې افغانستان کې د وړاندې نه ډېر بدترین اړې غړې راپورته شوې ده. لیمان خپل اداریه کې لیکي چې د امریکای د مالی امداد د بندېدو له سبب د افغانستان د اقتصاد د دانه وانه کېدو او بیا د امریکای او د یورپ لخوا د افغانستان د مرکزی بانک د نقدو پنګو په بندولو د افغانستان دننه د انساني خواخوږۍ راپورته دا بدترین اړې غړې نور هم زیات خراب شوې ده. په افغانستان کې د جمی موسم ډیر سخت وی او په جمی کې د حیوانات ټولې کلیوالي سیمې د خاري علاقو نه پرې کړې شي. په دې بد موجوده حالاتو پرانا کې دغو کلیوالو علاقو کې د خوراک او د انساني ضرورت د نورو سيزونو په کموت حالات نور خرابېږي. دا چې قوی خبرونه راغلي دي چې خلکو د خپل سرونو د بچکولو او ځان له د دوه وخت روټه د بندوبست کولو د پاره د امروزه استعمال د خپل لوخو لرغو خرصولو او په بازو زینو کې خود خپل بچو په خرصولو لاس پوري کړي دي. اخبار خپل اداریه کې زیاته چې افغان طالبانو خو امریکینا د شلکلن جنگ په غټلو په جنگي میدان کې ځان له لوی نامه پیدا کړی دا خو په سفارتي او سیاسي حواله تر اوسه پوري د نړیوال ګوند په نظر کې چپ را روان دی. اخبار لیکي چې د طالبانو د دنیا لوی طاقت نه د جنگ په غټلو فخر کول دو سنگین تحفظات راپورته کوي. اول خدا که د انساني خواخوږۍ او د نورو کارونو د پاره ورکیدونکو امداد امریکای غوندې طاقت باندې بریا موندل کی جنگي ګوند لا د دې ګوند ترزنې د تسلیمولو د سوچ تر مخه ورکول کیږي نو دا و نور افغان اولس د دې جنگي ګوند پر رحم کرم پر خودل وی کم چې دا وخت دوی او په خصوصي تور زنانا ځان سره برامت ساتلې دي سوک چې د نارینه په نسبت د خوراک د کمی مسلې سره زیاتې مخ دي. د امریکای د خزانه محکمې په ستمبر کې غیر سرکاري تنظیمونو یا ان جی او غانو ته لایسنسونه ورکړی دی او اجازه تی ورکړی دی چې د افغان اولس لاس امدادو کی او په دې کار کې د کابل کې اقتدار کې راغلو کسانو باندې لګیدلې بندیزونه خاطر کې نراولي. ادارې لیکي چې د امریکای لخوا دا اقدام او په 28 اکتوبر د هنګامي امداد په توګه د یو سل سلورو سلویخت ملیون ډالر ورکول یقینا چې د امریکای د پاره ډیره خه او لوی خبره ده. او دا به د حقیقت پسندې لاري پرانیزي. لیمانډ خپل اداري په دې لنډ شان تفسیره ختم کړی دا چې فوري اجد د حقیقت پسندې او دروادارانه د کار اخستو دي، او دا چې د انساني خواخوږي د امداد سیاسي مقصدونو د پاره د استعمالولو نه ډډه کول پکار دي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټوئیټر آی ډی ده @voadiwa.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
بیا هم خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې، په کابل کې د مازیګر شپږ، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار نهه نیمې بجې دي. فواد لامیم او ساسو پام یو ځل بیا د دې ساعت مهمو خبرونو ته راګرځوم. اول هم د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان د مرکزی حکومت او د لا قانون ګرځول شوی تحریک لبیک ډلې ترمنځ په نوی لوزنامې تنقیدونه. بل اړخته د تحریک لبیک پلویان د جی ټی روډ نه لری شوی، خو وایي چې د خپل مشر صاد رضوی تر آزادیدو پورې به د پنجاب وزیر آباد کې پرلت کوي. پاکستان پریس فریډم یا پی پی ایف تنظیم وایي هیواد کې د صحافیانو د زورول کېدو پیښې او په اظهار رائے باندې پابندۍ سیوا شوې دي. دا تنظیم وایي چې خبري اعلان پاکستان کې د آنلاین بریدونو ښکار هم شوې دي. او د ملګرو ملتونو په ملاتړ برتانیې په ګلاسګو ښار کې د نړۍ د سلو مشرانو او استادو په ګډون د موسمي بدلون په اړه اهم کانفرنس. د برتانیې وزیر اعظم وایي د موسمي بدلون په اړه فوري اقداماتو ته ضرورت دی. او سم پر خبرونه، پاکستان کې د مرکزی حکومت او لا قانون تحریک لبیک ډلې ترمنځ د نوی لوزنامې د اعلان نو وروسته د زرګونو په شمیر د لا قانون ډلې کارکونان د سړکونو نه پاتېدلي، خو دوی هلته اوس د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې د لوبو یو میدان کې راغونډ شوي، او وایي څو چې مشر یې صاد رضوی له قید نه آزاد شوي دوی به په لټه دوام ورکوي. بل اړخته مخالفه ګوندونه د حکومت دی وی لا قانون ډلې سره د لوزنامه په قانوني حیثیت سوالونه راپورته کړي او د خفیه لوزنامه عام کول غوښتنه هم کوي. د اتوار په ورځ مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ مذاکراتو کې د اسانیو برابرولو دنده ورسپارل شوې و، د دې معاهده اعلان کړي دی، خو د شوي تړون جزئیات میډیا ته نه دی خودلی. مفتی منیب الرحمن وایي ضربه اولس د دې تړون مثبت اغیزې په خپل سترګو وویني. حکومت تندرو ډلې تحریک لبیک سره دا معاهده په داسې حال کې کړې ده چې څو ورځې وړاندې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري ویلي وو ریاست به دغه تندرو ډلې ته ځان تسلیم نه کړي، او د تنظیم سره به اوس داسې چلند کیږي څنګه چې ریاست یوې وسلوالې ډلې سره کوي. د مطبوعاتو د ازادۍ او جرنالستانو د حقونو او اظهار رائے د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارو ویلي په پاکستان کې روان کال او په تیرو دریو کلونو کې په ځانګړي ډول جرنالستان آنلاین یا د انټرنیټ د لارې ضرورول شوی، دوی ته دړکې ورکول شوی، وهل شوی، ټکول شوی، بریدونه ور باندې شوی او مقدمه ور باندې درج کړی شوی دي. د پاکستان پریس فریډم یا پی پی ایف نومې ادارې ویلي پاکستان کې مطبوعات په سختو حالاتو کې کار کوي او دغلته د هر لوري نه په صحافت بریدونه کیږي. پی پی ایف په کال 2021 کې په پاکستان کې د صحافیانو ځورولو په اړه جاری کړی رپورت کې ویلي په ملک کې د صحافیانو اغوا کولو، وهلو، ټکولو، نیولو او ځینو نورو پیښو کې د وژنو پورې بریدونو دوام درلود، او ورسره د ټولنیزو رسنیو د لارې هم صحافیان د آنلاین بریدونو ښکار پاتې شوي دي. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې له ګواښ سره مخ افغانانو سره د 50 ملیون پاوند مرستې اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړې چې له خطرو سره مخ افغانانو په ځانګړي ډول د خزو او جنکو سره مرسته د ټولو ذمہواری ده. د برتانیې وزیر اعظم پروند اتوار ریاکشن په پورس پیټلی کې د جی 20 ډلې د هیوادونو د غونډې په محل په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې دا زموږ ذمہواری ده چې افغانستان کې له هغو کسانو سره چې د طالبانو د رژیم کې له خطرې سره مخ دي په ځانګړي ډول خزو او جنکو سره امداد وکړو. ښاغلی جانسن ویلي چې هیواد به په دې برخه کې 50 ملیون پاوند ځانګړي کړي. هغه د جی 20 هیوادونو نه وغوښتل چې په خپلو ترقیاتي پروګرامونو کې د خزو او جنکو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. بل اړخ ته د طالبانو حکومت دوه ورځې مخکې یو ځل بیا د امریکا او نورو ملکونو نه وغوښتل چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، کنه نو دا کار به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته هم ناوړه عواقب ولري. دا ویو ای ډیو ده. نندو ګل یادو شمې پورز د نړۍ د سلو نه زیاتو مشرانو او اساسو په ګډون د موسمي بدلونونو په موضوع باندې یو اهمه غونډه جوړیږي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ دا نړیوال کانفرنس په دوه هفتې وي او هغه کې به د فضا د کاربن کچې د ټیټولو لپاره د ملکونو ژمني او همداراز ترقی پذیر ملکونو سره د موسمي بدلون د اثراتو په وړاندې د مقابلې لپاره مالی مرستې کولو باندې بحثونه وشي. تمکی د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن چې د سکاټلند په ګلاسګو ښار کې د دې ناسې کوربه دی د موسمي بدلون په وړاندې د فوري اقداماتو په ضرورت ټینګار وکړي. د ګلاسګو د نړیوال کانفرنس ته مخکې په ایټلی کې د جی 20 هیوادونو مشانو هم په خپل غونډه کې اتفاق وکړ چې د زمکه د تودیدو د مخنیوي لپاره باید پرمعنا او اغیزمن اقدامات وشي. خدا چې څه باید وشي په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی. د جانز هاپکینز پوهنتون د کورونا وایرس مطالعاتو مرکز وایي تیرو دوو کلونو کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبال عمل د مړو شویو تنانو شمیر د 15 میلیون نه واوخت. یاد مرکز نن د ګولیا دوشنبه پورې سهار وختي رپورت ورکړی چې د کورونا عالمی وبال قبل تر اوسه 15 میلیون او 415 کسان مړ شوی دي. صرف 4 میاشتې مخکې دا شمیره 4 میلیون ته رسیدلې و. او روسي خبردا چې د ټي 20 په نړیوال کپ کې پس لغه چې افغانستان نامیبیا ته کلکه ماته ورکړه، سبب د پاکستان ټیم د نامیبیا په وړاندې لوب وکړي. بل اړخ ته د هند د کرکټ لوبډله چې تکړه لوبډله یادېدله، دوه سیالۍ کړي او دواړه یې بایللې دي چې دې سره اوس هند کې دا تشویشونه پیدا شوي چې آیا هند به وکړي چې سیمی فاینل ته ورسي او کنه. هند په خپل لومړی سیالي کې د پاکستان نه او په دویمه لوبه کې د نیوزیلند نه ماته وخوړه. هند ټیم ته اوس درې نورې سیالي پاتې دي. په 3 نوامبر د افغانستان، په 5 نوامبر د سکاتلند او په 8 نوامبر د نامیبیا لوبډلې سره مخامخېږي. په ګروپ بي کې شامل لوبډلو کې به دوه لوبډلې سیمی فاینل ته رسیږي او په دې ګروپ کې دا وخت پاکستان په اول لمبر او افغانستان په دویم لمبر دی. خو لوبي لا پاتې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا دی وا خبري خبرونه ته وګورئ. د نړۍ د سلو نه زیات مشران نن راغونډيږي چې د ملګری ملتونو د ماحولیاتي بدلون په حواله سره په کانفرنس کې برخه واخلي. دغه کانفرنس چې نن د ګل پورس شروع کیږي دوه هفتو پورې بچاري او په دې کانفرنس کې به د زهرجنو ګیسونو د اخراج راکمولو اهدافو او د شاته پاتې ملکونو سره د ماحولیاتي بدلون د اثراتو نه بچکیدو لپاره د مرستو په حواله سره اجمنی هم کیږي. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تفصیل مختار خلیل راکړي.
د ګل د ورځې نه د چاپیریال په باب له ملګرو ملتونو د دوه هفتو پوري کیدونکو غونډه کې د ناشتي د پاره د سلو نه زیات عالمی مشران خپلو کې راغونډ شوي دي. خیال دی چې په غونډه کې و د زهرجنو ګیسونو د اخراج د راکمولو د پاره د شو لوزونو او چاپیریال کې د بدلون راتلو له سبب مخ په ترقی ملکونو باندې د پریوتونکو بدو اثراتو په لړ کې دوی سره د مالی امداد کولو په خبرو خصوصي تور غور کولای شي. دا غونډه د برتانیې په ګلاسګو ښار کې کیږي او کوربه د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن دی د خپل یو بیان کې ویلي دی کومون نن په چاپیریال کې د بدلون راتلو معاملې تخپل پام و نه ګرځولو نو زمونږ راتلونکو کې کول به د دین ډیر زیات اغیزمن کیږي. چاپیریال د پاره د امریکای استاذي جان کیری د ګل دورزې د مشرانو د غونډې نوړان دی خبروالو ته ویلي دی چې د غونډې په مقصدونو کې ګړد د دنیا کې د چاپیریال په حق له خلکو کې د بیدارۍ پیدا کولو او د ملکونو نه د دې لوز اخیستو خبرې شامل دي چې عالمی درجه حرارت با 1.5 درجه تراکمی کم چې د سنتي دور نوړان دی وو. خاغلی جان کیری په چاپیریال کې د بدلون راتلو د مسلې د مالی اړخ د اوارولو په ضرورت هم زور ورکو. خاغلی جان کیری دا هم وی چې مونږ په چاپیریال کې د بدلون راتلو په نقصانات هم خپوی یو. دوویل چې داسې ملکونه شته چې د خپلو خلکو د کرمو په حق له خبرې کوي ځکه چې په چاپیریال کې د بدلون راتلو له سببه د سمندر سطح په اوچتېدو ده. په دنیا کې داسې سیمې شته چرته چې خلک نور نشي اوسېدی او د قدرتي ماحول د تباه کېدو له سببه په ګرد دنیا کې خلک کډه په سر ګرځي. خاغلی کیری دا هم وی چې مونږ تر هغه پورې چاپیریال کې د بدلون راتلو د مسلې په لوري عالمی بیداری نشو پیدا کولی تر څو مو چې د دې مسلې د لاسه اقتصادي تور د ځپلې شوو خلکو کړمو ته د زړه د خلاص خپل پام نوی راګرځولې او د هغو خلکو په باره کې مهم ساتمی فیصله نوی کړي څوک چې د دې مسلې د اواری د پاره هیڅ نکړي. د چاپیریال په حق له دا موجوده غونډه پر روم کې د جی شلم غوند غونډې نه پس کیږي. د جی شلم غوند په غونډه کې شاملو مشرانو د زهرجن ګیس د اخراج د رواني سزا تر نیمه پورې د ختمولو یا د راکمولو لوس کړي دي. د ملګرو ملتونو لوی سکتر انټونیو ګویټرس پر روم کې د جی شلم غوند غونډې نه پس په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې زه د عالمی مسلو د اوارولو د پاره په جی شلم غوند کې د شاملو ملکونو د بیا لوزونو کولو هرکلی کوم خو د غونډې نه دې احساس سره پاسم چې زما امیدونه پوره شوي نه دي. البته دا ویلی شم چې په دې امیدونو کم از کم خوري هم نه دي اوریدلي.
پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. چین د افغانستان سره د هوا د لارې تجارتي رابطه بیا فعال کړې ده چې د غشان د طالبانو د واکمنۍ لاندې هیواد کې د اقتصادي او انساني بحران مخاوني ولې شي. د وایس اف امریکا د ریپورت تر مخه افغانستان سره د تجارتي رابطې د بحالولو په لړ کې د اتوار یا یکشنبه په ورځ یو هوایي جهاز 15 چلغوزي د چین مارکیټونو ته رسولو لپاره د کابل ویوړل. اسلام آباد نه د وی او ای خبريال ایاز ګل د ریپورت تفصيل صداقت جان وړاندې کړي.
چین ته د چنغوزو لیګلو پاړه د طالبانو ترجمان بلال کریمی وی او ای تویل امید کوي چې چین سره به تجارتي حلې ځلې دوام ولري او د دواړو ملکونو ترمنځ به تجارتي تعلقات زیات شي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د چنغوزو تجارت د دواړو ملکونو ترمنځ د پاین نت کوریډور یا د هوا د لارې د چنغوزو راداری وبلله او وی ویل د افغانستان چنغوزی به د چین ولسته خو خوند ورور رسوي. د طالبانو ترجمان بلال کریمی ویل چین ته چنغوزی د چین او طالبانو ترمنځ دغه په قول د خو مذاکراتو په نتیجه کې لیګل شوی دی. هغه امید څرګند کړو چې پاینده ورځو کې به د دوه اړخیزه تجارت په نورو برخو کې هم پرمختګ وشي. طالب ترجمان ویل چین ته د چنغوزو لیګل د دواړو ملکونو ترمنځ نوی شروعات دی. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د ټویټر د لارې ویل چې د چنغوزو د تجارت نه ترلاسه کیدونکي په سلګونو ملیونونو ډالرو آمدن نه به ګڼ شمېر افغان کروندګر ګټور شي. چینی سفیر ویل د چنغوزو وړې دانې به افغان ولستا خوشحالي او د چین خلکو ته خوند ورکړي. وانګ یو ویل د پاین نت کوریډور یا د چنغوزو هوایی راداری د چین او افغانستان د ملګرتیا اهم تړون دی. چین د افغانستان نه د چنغوزو اخیستل په 2013 کې شروع کړی وو چې دا ډول د افغانستان نه د تازه او د وچې میوې صادرات زیات شي. په هغه وخت چارواکو اندازه و چې افغان تاجران به چین ته هر کال درویش زر ټنه چنغوزی د لیګل جوګشی او افغانستان ته به 800 میلیون ډالر آمدن ورکوي. د وی او ای رپورت وايي چین د ډیر وخت راځي کوشش کوي چې د تجارت د لارې په افغانستان کې ثبات پر ځای شي او د چین وسلوالو مخاوني ولشي چې د افغانستان نه د چین او په خصوصي توګه په سینکیان کې حمله ونکړي شي. تیر هفته د چین خارجه وزیر وانګ یی په قطر کې د طالبانو سره دوه ورځې خبرې وکړي. د دغه خبرو ورسته وانګ وویل په افغانستان کې د ثبات ورسته به چین ورسره د تجارت او د بیا رغونې په برخه کې خبرې کوي چې دا ډول افغانستان سیمه ایز تړون په زیاتولو او په آزاد ډول د پرمختګ ترلاسه کولو صلاحیت ترلاسه کړي شي. وانګ افغانستان ته د 6 میلیون ډالرو د مالی امداد اعلان وکړو. د دې نه وړاندې چین افغانستان سره د 10 میلیون ډالرو امداد اعلان کړو. واشنگتن او په پراخه کچه نړیوالې ټولنې طالبان لا په رسمي ډول نه دی پیژندلی او په طالبانو د ټول شمول حکومت د جوړولو غوښتنه کوي. نړیوالې ټولنې د طالبانو په کابینه کې د میرمنو په نشټوالي تشویش سرکن کړی دی.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپلو کتونکو ته دغه خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال نه کم ماشومان ته دغه ویکسین وکي او د ټول عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
په خیبر پختونخوا کې تیر شوی پولیو کمپین کې 15,000 ماشومان ته د پولیو پر ضد ویکسین نه دی رسیدل. د پولیو د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه په صوبه کې 1,000 یو سل او 2,000 انکاري خلک ریپورت شوی دي، خو 1,000 او 1,000 ماشومان د کورونو نه بهر هم وو. د تیر شوی پولیو کمپین په اړه نور تفصیل د ډیوا خبریال شاهین افریدی په دې ریپورت کې راکړي.
خیبر پختونخوا کې تیر شوی پولیو کمپین کې 15,000 ماشومان ته پولیو ضد ساس کې نه دی شوی. د پولیو د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه صوبه کې 1,102 انکاري خلک ریپورت شوی دي، ولی 1,012 ماشومان د کورونا نه بهر وو. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه د صوبې سرخار پیښور کې تر ټولو سیوا 9,414 انکاریان ریپورت شوي وو. په بنو مردان کې 2,000 انکاریان ریپورت شوي، خو په قبایلي ضلع مومند کې یو انکاری تن هم نه دی ریپورت شوی. خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط ویډ وته ویلي د صوبې جنوبي ضلعو کې تیر کال راسې د پولیو ورس پنجې خښې کړي او همدغه وجه ده چې زیاتره توجه په دغه سیمو ده.
که تاسو وګورئ نو د غوند پولیو پروګرام سکسس چې دی هغه ډیپند کوي په دې باندې چې موږ سونه خې طریقې سره خپل ساوت کې پیجه دا هغه کور کوو، ځکه چې دا همیشه کله چې موږ ډیر خکارم کړی دی خو بیا یو وخت راغلی چې د ساوت کې پینه موږ ته کیسونه راغلي دي. هلته تاسو ته پته ډیر زیات مسائل دي، مشکلات دي، د هیلث ډپارټمنټ نور د جنرال ایڈمنسٹریشن ډیر زیات مشکلات دي چې دا غي په وجه باندې دا موږ ته یو چیلنج دی او په غي باندې په دې وجه ډیر زیات فوکس هم دی.
د 13 اکتوبر په 28 نیټه خیبر پختونخوا په 14,000 کې خصوصي پولیو کمپاین شوی وو چې پکې 1,50,000 ماشومان د پولیو ضد ساس کو هدف وو. د صحت ماهرین وایي دغه کمپاین کې 99% ماشومان ته پولیو د مخنیوي ساس کې رسیدلی، خو بیا هم 3,000 ماشومان پاتې کېدل د پولیو وارس خورېدو لپاره خطر جوړېدای شي. د چارسدې ضلع صحت مشر ډاکټر محمد ادریس وایي د انکاري خلکو په پرتله اوس په کورونو کې غیر موجود ماشومان زیات رپورټ کیږي، کوم چې یوې سیمې نه بلې ته تګ کوي او په ممکنه توګه پولیو وایرس منتقل کوي.
د ترانسمیشن لپاره خو پکا ده چې هر یو ماشوم ته ساس کې ملو شي او هر یو ماشوم چې هغه 15 کال پوري نو دا خطر به مکمل ختم شي، خو د ډیر کوششونو باوجود چې مخکې زمونږ ریفیوزل زیات وو د دې په ډول باندې وو تیر کمپین کې په دې کې سب میډیکل ریزن باندې سر دی او سچ کوم دی بس هغوی ورکول نه غواړي لکه هغه په یو طریقه باندې هم کنوینس نه کړی شو مونږ په کار ده چې هغوی هم د ویکسین خپلو بچو ته ورکړي نو خطر به مکمل انشاءالله ختم شي.
خیبر پختونخوا کې د روستي پول کمپین په اړه د ایمرجنسی اپریشن مرکز شمیرو تر مخه ډی ای خان او ټانک زیلو کې 106% ماشومان ویکسین شوي دي. په خیبر مردان او خار سوابه او شمالي وزیرستان کې 99% ماشومان ته پول عزت کتره شوي دي. عبدالباسط وایي چې خیبر پختونخوا د پول وارث لپاره خطرناک سیمو کې خه کمپاینونه وکړي شي نو د پاکستان په نورو سیمو کې هم پول وارث مخنیوي کېدی شي.
نو پدې کې د ټولو نه زیات غټ چیلنج دی موږ پښتنو ته دی که موږ خپل ساوت کې پی او لارجر کې پی موږ صفه وساتله نو ډېر غټ اثر به په کراچۍ په لاور په اسلام آباد په دې باندې وي ور سره به ډېر غټ په افغانستان باندې هم وي. نو دا از کوم پښتنو ته یو مسله را پیښه ده چې د تور داغ نه موږ ځان خلاص کو او دا بیماری بس وانس اینڈ فار آل موږ دا ختم کو او دا غي واحد علاج دا دی چې ار یو وګړې دی ولګي خپل بچی ته دوه خطرې ورکړي.
سرګند دی چې سکل 2020 کې پاکستان نه د پول وارث یو مثبت پیښه رپورت شوې ده. خیبر پختونخوا کې تیر شپږ میاشتو راسي پول کیس نه دی رپورت شوی. شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا خزی ډاکټرانی وای د روستو پاتې علاقو د خزو طبي مرستې کول غواړي. د دوی په وینا د غاسمو کې اکثر لا سړی د کور خزی سړو ډاکټرانو ته د معاینې د پاره ډېری کمی بوزي نو ځکه دوی د غاسمو کې زیات کار کول غواړي. د ډیو خبريال ارشد مومند د غسې د یو سو خزو ډاکټرانو سره خبرې کړې او دا ریپورت یې تیار کړی.
مجید غنی د قبایلی ضلع بجور سره تعلق لري او د پېښور خیبر میډیکل یونیورسيټي کې د ډاکټرۍ زده کړې کوي. وایي د ډاکټرۍ زده کړې لوی ارمان وو خو په پلارنې علاقه کې د تعلیم اسانتیاوې نه وې موجود او د تعلیم په غرض پنجاب ته تللی وو. خو غواړي چې نور ډېرې پښتنې د ډاکټرۍ شوبې ته راشي او په وروستو پاتو علاقو کې د خپلو خلکو خدمت وکړي.
چونکہ زفاٹا نہ تعلق رلم باجوڑی جن سے نہ التا خو اسکول نشتہ نہ کہ ان کے اسکول نہ اینو آئی کہ دمرا فیسلٹیز نشتا ایک ٹیچرز نشتا نو منگا مجبورن التا باہر شفٹ شو دفاٹا نہ منگ لاڈو پنجاب تا التا میں ایجوکیشن حاصل کو اور نن سب افاٹا نہ ڈیر زیاد کم فلک دے پدی فیلڈ کے نو زبائی انکریج کول غاڑم چے اغیم راوزی اغیم لک مسافری ہو کی خیر دے ہاسٹل گرانڈ لائف دے خواہی دا پارا بیا دادے شکل فیلڈ اور میڈیکل کے دے زیاد تل تا فیسیلیٹیز نشتا نو آئی دی میڈیکل تا راشی نرسنگ تا دی راشی ڈی پی ٹی تا دی راشی خو سن اسا خود ہو کی کنا
دا بلابلو سیڑو نتر مخا دا صحت اسان کیاو تا یو شان لس رسی پسر پاکستان دا نڑے یو سل پینز نوی ہے وادونو کی یو سل سلو پنزوستم نمبر دے وهان وای دلته په لری پروتو کې لیوالو سیمو کې د خاډیو په مقابله کې د صحت اسانتیا او ته لاسرسي ګران دی. د سړو په مقابله کې خزي د صحت اسانتیا او ته کم لاسرسي لري. د ټپ وهان وای لری پروتو علاقو کې په یو خوا د صحت مرکزونو کې د ډاکټرانو کمی نو بل خوا د زی روایت لامل خزي هم سړو ډاکټرانو ته د علاج لپاره کمی خودل کیږي. د پېښور میډیکل پوهنتون یو بل زده کوونکی مریم اشفاق وای د خیبر پښتونخوا کرک دلی سره تعلق لري
او غواړي چې خزو ډاکټرانو ته په روستو پاتو علاقو کې د خدمات تر سره کولو ډېرې موقع ورکړل شي.
زما فیلډ چونکه دا سری چاغه میډیکل فیلډ دی، ډاکټر فیلډ دی، نو زمو فیلډ سره دا دی چې لکه ډیر داسې فیمیلز وی چې هغه ته لکه فیملی طرف نه پرمیشن نه وی چې هغه میل ډاکټرز ته لاړ شي کنه، نو چې څومره فیمیل ایجوکیشن راشي نو څومره فیمیل چې میډیکل فیلډ کې راشي نو دې سره دا دی چې هر فیمیل لپاره به یو فیمیل فیزیوتراپیست، فیمیل ډاکټر، فیمیل چې دی میډیکل فیلډ نه نرس شي، هغه ایل ایچ وی شي، واٹ ایور چې کم هم دي څومره میډیکل فیلډز، نو فیمیل لپاره به فیمیل وینو. زه دا ټول مور پلان دا او ټول پیرنټس چې څومره هم زما دا انټرویو ګوري زغو ته دا ریکوست کوم چې خپل ماشومان او خپل لونه چې دی خپل خويندې چې دی هغه باندې تعلیم کوي، ځکه چې تعلیم چې یو مور تعلیم وینو هغه به یو ماشوم چې دی هغه ایجوکیټډ ساتي.
د خبر پښتونخوا حکومت د کال 2020 دویشتم بجټ کې د صحت محکمې لپاره 1.2 بلیون روپۍ ایښودې دي، او د بجټ تقریر په دوران د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویلو چې د صحت کارت په شکل کې هر تن کولی شي چې 1.5 لک روپو پورې ویړي علاج وکړي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
او وړاندې کوو سیبه اداریا. دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
حزب الله د خپل ناولو سرګرمو د پاره د عالمی مالیاتی نت ورک د مالیاتو د انتظامی کسانو او د لومبي صف د مالی کمپنو په استعمالولو بین الاقوامی مالیاتی نظام بدنامي. د حزب الله د دې عمل د بندولو د پاره امریکای او قطر په خلیج کې د حزب الله د یو لوی مالی نت ورک خلاف په شریکه د اقداماتو کولو فیصله کړی ده. په دې لړکی د دیار لزرا 224 رشتم انتظامی ترمیمی حکم لاندې علی رضا حسن البنائی، علی رضا القصابی لاری او عبدل المعید البنائی خصوصي طور عالمی ترهاگر په ګوته کړی شوی دی. علی البنائی او لاری د مالی نظام او د نقدیت د اوړونکو کسانو په ذریعه په لکونو ډالر حزب الله ترهاگر تنظیم ته لیږلي دي. دوی دواړو د لبنان او د ایران په خپلو سفرونو کې د حزب الله چارواکو سره باقاعدګۍ سره ملاقاتونه کړي دي. علی البنائی او د هغه ورور عبدل المعید په مختلفو بینکونو کې شریکی کاتې پرانستې دي. دغو کاتونه حزب الله ته رقمونه منتقل کړي او دا کاری د کال 2000 پورې جاری ساتلې ده. دوی په دې ټول وخت کې د حزب الله سترو چارواکو سره خپل ناسته پاسته هم جاری ساتلې ده. دین علاوه عبدالرحمن عبدالنبی شمس، یحیی محمد ال عبدالمحسن، مجدی فیض ال استاد او سلیمان البنائی علی البنائی سره د مالی او د مادي امداد کولو په وجه په ګوته کړی شوی دی. دین علاوه په قطر کې د الډار په نوم د جائیداد د خرید او فروخت په کمپنۍ هم بندیزونه لګولې شوې دي، ځکه چې دغه کمپنۍ یا خود سلیمان البنائی ملکیت او یا د دغه کمپنۍ ټول واک اختیار په لاس کې وو او یا د دغه کمپنۍ ټول کاروبار د په اشارو کېدو. دا بندیزونه د خلیج د تعاون د کونسل د یو غړي ملک په مرسته تر اوسه پورې د لګولې شوو اهمو بندیزونو ځنی بندیزونه دي، او د ترهګرو د مالی ذریعو د دانه وانه کولو د پاره خپلو کې د کوټړي ملګرتیا خودنه کوي. امریکای په کال 1999 کې حزب الله خارجي ترهګر تنظیم او په کال 2000 کې خصوصي عالمی ترهګر تنظیم ګرځولې دي. خلیج تعاون کونسل په کال 2018 کې حزب الله ترهګر تنظیم ګرځولې دي. امریکا به د قطر د حکومت په شان نور ملګرو سره هم د امریکای او د بین الاقوامي مالی نظام د ترهګرونو د بچ ساتلو د پاره ملګرتیا جاری ساتي. دې سره سره د بحرین حکومت هم د امریکای له طرفه د نامزد شوی یو تن عبدالرحمن عبدالنبی شمس ټولي بینک کاتې بندي کړي دي، او د دې درې واړو کسانو معاملې د سرکاري وکیل دفتر ته لیږلې ده. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دی چې په عالمی سطح د حزب الله د اصلي مخده پیژنګلو عمل جاری دی او په دې لړ کې د یورپ او د سویډي او د وستي امریکای ملکونو د تیرو سو کلونو راسي د حزب الله د نامزد کولو د حزب الله په سرګرمو د قدغن لګولو یا د دې د غیر قانونه ګرځولو د لپاره اهم اقدامات کړی دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.